باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیل زاد من په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت وی له طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی پلاوي کوي. پروانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او د غراس په نړیواله سطحه د رامنځته شوو حالاتو په اړه رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربي اماراتو کې مستقیم خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تمې سره سم، نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا شپه ناوخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همداراز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. دارک مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بېګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دی موترز افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس زازی 13 شنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی چارنواله و همچنین سر محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت تمام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځازي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه یې وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړي دي. رئیس ځازي ادعا کړې چې مشر ورور یې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطر یې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستۍ پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پورس په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 شنبې پورس یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تیرونۍ د یو وسلوال برید په ډزو کې وژل شول. د ستراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا همهغه سیمه ده چې د تېرې سې شنبې په ماښام یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل طبي همسا ورکړه چې ټول ټال د وژل شو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ خاروال په دې خار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو دا حضور د دې ښکارندوی کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش ویلي دي چې د ستراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطیني ډلې د خپل تاسیس یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطیني ادارې مشري چلوي. فلسطیني جنګیالي چې حماس یو لویه برخه جوړوي له 2008 کال راهیسې درې واره له اسرائیلو سره خونړۍ جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړي. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي.
تمام کوشش‌هایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت اجازه ورنه.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤوله وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه ښکاره کوي. ترکیه لدې خوشینی خودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولین د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونی زه خبرونه اورای. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پوري په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په خطر کې تر اوسه له طالبانو سره لیدلي او طالبانو ته ازه اعلان کړی چې دا وار د دوشنبه پورس په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره مستقیمي خبرې لري.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل 13 ورځنی سفر په وروستیو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2مې د افغان سولې له تقریبا ټولو ښکېلو خواوو سره خبرې کړي، خو یوازې د لانجې غټ لوری طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تېره جمعه ویلي وو د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبانو سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوریت ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه‌ای خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمه ایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوری د سولې په رابطه شریک کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ټولې هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړیکه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅه کوي موږ له هڅو هر کله کوو.
از طرف کشورهای مختلف منطقه کې در حمایت پروسې سره ما از تلاش استقبال میکنیم.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی، خو دې ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه دی ښه کړی او ټینګار یې کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو په راوستلو کې رښتینې همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې امریکا له طالبانو سره د خپلو مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې ډېره مشکله اوسي چې پاکستان دغه ریوایي ډیلیور کړی شي. ښه به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره او همدغسې د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیم مذاکراتو د پیلولو دپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هماغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخته په یو بیان کې ویلي د دوشنبې په ورځ به په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولی شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات وشي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازي په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څو ورځې مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قول اردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیبزی رپورټ لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د له منځه وړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قول اردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سی د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آرس ځواکونه، یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډېر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لوی لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین له منځه ولاړ شي. د 209 شاهین قول اردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډو ځواکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو ځواکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مساهمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکي وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قول اردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال زون کې د پراختیا او عامل منفع پروژو د تطبیق مخه ډب کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو ایمایل لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه عمل منفی پروژې چې دلته تطبیقیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي.
د شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو ښارونو په ځانګړي توګه د کابل ښار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړي دي. د دې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې کمیشن په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي، وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره شول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. هغه وایي دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول، د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې، لاسناف څار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي په اړه، او یو شمېر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول شوی. ښاغلی نیک محمد له خلکو وغوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یو امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوې ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغه څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمېر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسون د کابل ښار د ککړې هوا پله د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستر مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه ان نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیاته ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پلی سي.
د ازادي راډیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړۍ نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزورۍ په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله ویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړۍ کرخه شي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالۍ رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او څارنوالانو په شتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپلې حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. له سالم محمد صالح څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبې په ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی و، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسیدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکي ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخوانی مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې و کاله مخکې مجبوره شوې خپل کورنۍ او هیواد پریږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله کې څه هم خالد پوپل پر زنګانه ټپي شوې، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولي او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تیره اونۍ شغلې کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلې دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالد پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤل خالد پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلې چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې لورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید به خاطر اسناد
هغه ښاغلی پوپل وایي موږ ته د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسېد او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیت محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا ادعا د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوي دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حقیقت موندونکي پلاوي تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 1500 کسانو څېړنې کړي او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ د هغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړي د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه به این دلیل هم صحبتای را داشت،
دیوی هغه مرمنه چې ادعا یې کړې و او لیوی نړیوال ورځپاڼې سره یې په دې اړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې یې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی، هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېره هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري، له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ترکیه وایي خواشینی ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیې د حکومت د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبرې اعلانو ته ویل ولسمشر اردوغان دوه اونۍ مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د فتح الله ګولین په مستردولو غږېدلی، خو واشنګټن پت مخته ځي. سفیول استانګزی په ریپورټ لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولین د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولین یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولین د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون وویل له امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولین په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د ده په خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولین سازمان پورې تړلی دي په هغو 4 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد دي کړي او ترکیې ته دي وسپاري. ګولین چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو، چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولین د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو، د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولین سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي، له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړې، مثلا له مالیو تښتېدلي، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولین د پلویانو مخالفت له ځانه سره لري، بلکې په دننه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ژوند یوازې د مځکې پر مخ نه بلکې تر مځکې لاندې هم شته. دا څېړنه چې په لسو کلونو کې شوې ښیي چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څیړونکي وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتره لاندې په مځکه کې ګازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړی اتموسفیر یې جوړ کړی او د دې سبب شوی چې هلته عجیب او ناپیژندل شوي مخلوقات واوسي. دا څیړنه یو شمیر څیړونکو په ګډه کړې او پر هغې 10 کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 5 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستې دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی